درنو اوریدونکو السلام علیکم.
نړۍ مجبوریت نه لري موږ اوکرای شو چې نړۍ ته قناعت ورکړو.
د ناټو لغونډې تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د څرګندونو او نورو تازه خبري موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. دا خبری خپرونه زه اسمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به نوریاس نوری درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوری صاحب،
بلې ساروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د مبارزې د ګړندې کېدو لپاره د خبرو لپاره له عراقي چارواکو سره بغداد ته تللی دی، او شمالي کوریا هم ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره د خبرو وروستی چینل تړي.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوری د دغو خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی ناجیه صاحبه د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سر له سبب د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د یو نړیوال کنفرانس جوړېدل پیلېږي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای سر له سبا سه شنبه به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دوی په دې برخه کې له ولسمشر سره هم موافقې ته رسیدلي دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم
زمون لجمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات دي چې سر له سبا به په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ له ولسمشر سره نتیجې ته ورسېدو، سر له سبا به په دې برخه کې جدي کار پیل شي.
تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ هم د وارسا په غونډه کې ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کړې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته پیل شوه، خو کله چې په دې برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد شو، دغه لړۍ له خنډونو سره مخ شوه. اوس د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی، خو عبدالله عبدالله واضح نه کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ به څه ډول پیلوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د خبرې نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې په دې کنفرانس کې به د اسلامي نړۍ مشهور عالمان په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې و هوایي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه عملیاتو په محل د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه لمنځه تللي.
ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د څوک ادارې محلات د منځه وړي، او اوس دشمن د کوټ پولیسوالی کې د تخت په حالت کې دی. موږ د دشمن سوارلس نفره او همدارنګه د دوی قومندانان د منځ وړي.
د عملیاتو وروسته له هغې پیل شول چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ داعش ډلې برید وکړ، او له دغه برید وروسته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کېږي. او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2016 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خنړی کال یادوي. د دې کمیټې مسولینو نن ویل چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. دوی وایي د خبریالانو په وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسولین لاس لري، خو نوموړي وایي چې طالبان هم د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او وژنو کې ښکېل دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
ازادي
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراق چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي و چې د عراق له صدر اعظم او هلته له خپلو قمندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو به څرخي خبرې وکړي. کارتر هغو خبرلانو ته چې له ده سره بغداد ته په لاره په الوتکه کې سپاره وویل موږ د دغه کمپاین په ترڅ کې چې له مختلفو لارو مو کار اخیستی د هڅو د لا چټک کولو لارې لټوو، داسې لارې چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې د تل لپاره ماته شي. موږ د زیاتو کارونو د ترسره کولو لپاره د فرصتونو په لټه کې یو او دې ته تیار یو چې زیات څه ترسره کړو. موږ په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د فرصتونو په لیدو سره له خپلو د ائتلاف له شریکانو هم غواړو چې دوی هم زیات څه ترسره کړي. کارتر دو ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومترۍ کې د القیاره هوایي اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستله. کارتر دغې اډې بیرته نیولې یوه کلیدي ستراتیژیکه بریا بللې او ویلي دي چې له دغې هوایي اډې څخه به د موصول د نیولو لپاره په راتلونکو عملیاتو کې کار واخلي. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. د ترکیه یوې محکمې تیره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځن وژونکو بریدونو په تړاو وتنه نور مشکوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمیر 10 ته ورسید. د ترکیې اناډول دولتي خبري اژانس نن وویل چې دغه وتنه د یوې وسلوالې تر روسي ډلې د غړیتوب او په قتلونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې دي. خصوصي دوګان خبري اژانس وویل ټول وتنه چې بهرانیان دي د یکشنبې د ورځې ناوخته نیول شوې دي. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون د 28مې په بریدونو کې لکتر لګه 45 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه ژوبل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو ترکیې په اړه د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې اچولې ده. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل چې شمالي کوریا متحدو ایالاتونو ته وویل چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د اړیکو وروستۍ چینل چې د ډیپلوماتانو د خبرو لپاره ترې کار اخیستلی. واشنګټن تېره اونۍ پر کیم او لسو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړل. شمالي کوریا د غرض د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې هم د فزیکی اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې د جنوبي کوریا کې نصب کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې سیول او واشنګټن د جولای په 8مه اعلان وکړ چې د اتحاد په نوم د توغندیو ضد سیستم چې په لوړه ارتفاعي سیمه کې ځای په ځای کېږي د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي لپاره نصبېږي. د شمالي کوریا پوځ په یو بیان کې چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون خپور کړ وویل هر کله چې د نړۍ د ستر طاقت لرونکو امریکا لري د یرغلګرو تجهیزاتو ځای او وخت معلوم شي او جنوبي کوریا یې تایید کړي، شمالي کوریا به په وړاندې فزیکی اقدام وکړي. واشنگتن او سیول تر اوسه نه دی افشا کړی چې دغه سیستم به کله او چیرې په جنوبي کوریا کې نصبوي. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه 10 سرتېري ووژل. د الشباب ډلې او یو پوځي افسر ویلي چې وسلوالو له چاودېدونکو موادو بار یو موټر پر پوځي اډې سیخ کړ او د اډې دننه یې یلغل پیل کړ. د القاعده د مؤسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. دغه صوتي پیغام د القاعده د الصحاب د رسنیو څنګ د جولای په 10 خبر کړی دی. په پیغام کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د دوی د مشر په اړه د پریکړو مسؤل دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 24. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 20. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 19. او په ګردیز کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 18.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شئ ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. ولسمشر غنی وای نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپل مجبوریت لکبل مرستو ته نه ده حاضر شوی.
نړی مجبوریت نه لري، که نړی مجبوریت لودره وای نړی به سومالیا پسې ګرځید. خطر اوس خو یو ځای نه، موږ اوکراین سو چې نړی ته کنه.
اجرای رئیس وی پر انتخاباتی اصلاحات و عمل به سر لسبا پیل شی. افغان هوای ځواک په څو ولایتونو کې عملیات پیل کړي.
موږ همدا نن قوه عملیات په پنځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وی د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بده کوی د نجونو د ورکولو په ضد کمپاین کوونکي خانولي حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې دنه د افغانستان په حکومت کې دغه کوم سي د اجنسي سبد کور کول کیږي دغه مخه دی ونيسي دغه نه پرته زموږ هم سي په خپلې غواده باندې عمل وکم سي ویلې مو زبا ځان قرباني کړم.
د خبريالانو د مسؤلیت ټولنه د سشکال لمړی شپږ میاشتې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی بولی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو واړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیش کړی او نړۍ باید د دغه شامار د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا سرمشیزي د بریاو په اړه په یو خبري کانفرنس کې نن څرګندونه وکړي. ښاغلی غنی همداراز وویل د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. نوموړي وویل له دې پرته چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راشي دغه ځواکونه د نړۍ د مالی او پوځي ملاتړ څخه برخمن شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناسې وروسته د دوشمې پورس په کابل کې وی خبری غونډې ته د دغه ناستې د لاس راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرستې د مجبوریت له مخې وشوي او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس وویل چې دغه مرستې د مجبوریت له مخې نه دي شوي بلکې حکومت په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د مؤثر اقداماتو په ترسره کېدو د نړۍ قناعت ترلاسه کړ.
که نړۍ مجبوریت درلودلی وای نړۍ به سومالیا پسې ګرځېده. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا باندې په همدې توجه ګرځېده، نړۍ به سوریه پسې ګرځېده. ګورئ نړۍ اخته ده په سوریه باندې. څومره وخت ده؟ یو د سولې کنفرانس نسي دایر. عرض مې دا ده په ډېر اوبس سره موږ اوکراین سو چې نړۍ ته قناعت ورکړو.
ناتو او شریکانو د وارسا په ناسته کې چې د رواني جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه د افغانستان په اړه پر دریو کلیدي موضوعاتو لکه له 2014 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالر مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2000 کله هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده خو لا هم له افغانستان سره مرسته په لومړی توپ کې ځای لري. خغلی غنی ویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې به د امریکا او ناتو سرتیری تروریستي بریده راکم شي خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې د غزوکونه کم نشي. د خغلی غنی په خبره چې 8400 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او دا به د امنیت ترڅنګ د اقتصاد په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان ګټې له نړیوالو ګټو سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس همداراز د بروکسل ناستې ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغه ناستې ته د خپلو هغو ژمنو چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي د ډېرې برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلی غنی همداراز وویل که څه هم په مخکینی حکومت کې د افغان ځواکونو د شمیر د راکمېدو په اړه بحثونه کېدل خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بس سرازی بود در زمان جناب کرزی صاحب.
دی وی د جناب کرزی صاحب په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه 100,000 کم شوي وینن. د افغانستان 325,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاډ خپلې دندې پر مخ وړي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نه شي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د وارسا ناستې له نتایجو خوشبینه دي، خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د مرسته شوو پیسو له مصرف کېدو جدي نظارت وکړي، څو دغه مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز پر ځای د مافیا جیبونو ته لاړې نه شي.
د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات لږ وروسته په یو بل راپور کې دراورو، خو اوس د افغان اجرایي رئیس د څرګندونو په باب راپور لرو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي. ښاغلی عبدالله نن دوشنبه په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي شي. په دې موضوع د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هغه پروګرام له مخې چې د ولسمشر دواړه پرې سلا شوي، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف جدي کار به د سې شنبې له ورځې څخه پیل شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د ناټو په غونډه کې پرې وار بیا ټینګار وشو. ښاغلی عبدالله وویل د هیواد یو شمېر سیاسي مشران له دې امله چې انتخاباتي کار پیل نه شو له حکومت یې واټن واخیست، خو حکومت تر اصلاحات وروسته د انتخابات لپاره ژمن دی.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات
زموږ لژمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحاتي چې کار به پرې له سبا څخه پیل شي. د هغه پروګرام له مخې چې له ولسمشر سره پرې سلا شوی یو، ځکه د اصلاحاتو راوستل یو اصل دی او تر هغه به غیر انتخابات هم کمزوري معنا شیندي او خپل ماهیت له لاسه ورکوي،
ماهیت خود از دست میته.
خو ښاغلی عبدالله دغه اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل. هڅه مو کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي پروګرام په اړه جزئیات له اجرایي ریاست او جمهوري ریاست څخه وپوښتو، خو بریالي نه شو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې وه تر دې مخکې د ملي شورا ګډه کمیټه د شنبې په ورځ په دې اړه د ولسمشر غني په دوهم تقنیني فرمان بحث وکړي، کوم چې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې د یو شمېر تعدیلاتو په راوستلو سره تایید کړی دی. خو د مشرانو جرګې اداري پلاوي ویلي چې د ولسي جرګې لخوا تر اوسه دوی ته د ګډې کمیټې لپاره غړي نه دي معرفي شوي. تر دې د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر لومړی تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا رد شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي ول چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به ونه دریږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې خلک باید د هر ډول اصلاحاتو په اړه له مخکې په جریان کې وي. د چارو کارپوه او د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپیرغر په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دغه اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د طرحو پر بنسټ وي، نو د خلکو لخوا به یې هم هرکلی وشي.
ضرور ده چې دا خلک پوه شي چې دا د طرحې جزئیات څه دي. که دغه طرح هم شامل وشي د کمیسیون د اصلاحاتو د طرحو کې، خو بیا څه مسله نشته دې طرحې نه کېدای شي استقبال وشي. یا خو بیا ناخواسته داسې طرحه ده چې هغه د تنها د حکومت منافع تامینوي، د خلکو نه تامینوي. نو که دغه واضح نه شي ډېر سوالونه به په دې رابطه باندې رایان حله پاتې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي پروګرام د پیل په اړه جزئیات د سې شنبې په ورځ معلوم شي، ښاغلی سپینغر ازادۍ راډیو ته ویلي اوس چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تقنیني فرمان برخلیک نه دی معلوم، د دریم فرمان صادرول به غیر قانوني وي. ښاغلی سپینغر په خاطر د ازادي رادیو ته ویلي ول چې حکومت باید په دې برخه کې لستر محکمې یا اساسي قانون د پلي کېدلو څخه د څار له کمیسیون مرسته وغواړي. شایع ولسی جرګه په خپل وروستي تقنیني کال کې پر انتخاباتي مسایلو د بحث صلاحیت لري که څنګه.
د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه مو د اجمل تورمن راپور اوریده. په دې راپور کې ویل شوي ول چې سر له سبابه د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کار پیل شي. د افغانستان حکومت د ناټو د مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې ته درې ژمنې ورکړې دي چې یوه یې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په باب ده. په همدې موضوع لږ وروسته د چارو له یوه نظر خاوند سره مرکه لرو، او همدارس وروسته ستاسو اوریدونکو نظرونه په دې موضوع غواړو چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې بشري حقونو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي، او د انتخاباتي نظام اصلاحات به عملي کوي. ستاسو په نظر په دغو درو ژمنو کې کومه یوه ډیره مهمه ده؟ هیله لرو چې سر له اوس هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې نظرونه راواستوي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې په مستقیم ډول موږ ته ټلیفون راوکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي دوام کوي. اوس هم په همدې موضوع، یعنی دا چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې سر له سبب په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار پیل شي، د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپو ښاغلي اجمل هوډمن سره خبرې کوو. هوډمن صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی، در تحر کلی ویم. لبنه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس شاغلی عبدالله وایي چې سر له سبب اصلاحات په انتخاباتي نظام کې راولي، لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه. د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان تر اوسه پورې ولسي جرګې تصویب کړی نه دی. ستاسو په نظر اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
السلام علیکم.
سلامت اوسې هوډمن صاحب.
زه فکر کوم دغه ژمنې چې د افغانستان دولت د ورسا کنفرانس کې کړي دي، یوه هم د انتخاباتي نظام د اسلام مسله ده. په دې حال کې زه فکر کوم چې اصلا چې انتخاباتي سیستم او نظام کې اصلاحات راځي، دغه
هوډمن صاحب فکر کوم چې دا موقعیت مو که یو څه تغییر کړي نو اواز به مو واضح شي. هوډمن صاحب بله، ستاسو خبرې ډېر په مشکل اورو، که یو څه خپل موقعیت تغییر کړي. بله اوس بهتره ده، په همدې حالت کې اوسې ادامه ورکړي. زما سوال مو فکر کوم چې سم وانه ورېدو. زما پوښتنه دا وه چې ښاغلی عبدالله اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې به د جدي اصلاحاتو کار سر له سبا پیل شي، او دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان، دوهم تقنینی فرمان، ولسي جرګې تر اوسه پورې تصویب کړی نه دی، نو دا اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
بله، ما ستاسو پوښتنه واخیستله. کوم قوانین چې د افغانستان د انتخابات په برخه کې دي هغه تر اوسه پورې نافذ دي؟ د هغې قوانینو په اساس باندې حکومت نشي کولی د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله وکړي. کوم تقنیني فرمانونه چې حکومت ولېږل ملي شورا ته د تصویب دپاره، تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې په خبر کې مې ته اشاره وسوله، هغه د شورا د خوانه رد شوي دي. وروستی تقنیني له خوانه رد شوه او په مشانو جرګې کې د بس لاندې د ګډ حیات له خوانه اوس څه حیوانات تر څو پورې په یو حقوقي چوکاټ رامنځته نه شي، به دولت یا حکومت هغه د خپلو حقوقي صلاحیتونو په استفادې سره مداخله ونه کړي په موضوع کې، او ځینې تغییرات راولي. دا ممکنه نه ده. اجرایی رئیس کله دا خبره مطرح کوي چې سر د سبا نه ممکن دغه اصلاحات هم شروع کړو، زه فکر کوم چې هغه قانوني بستر ورته آماده نه دی، او دا امکان نه لري چې دغه په دونه وخت کې شروع شي. بل موضوع دا دی چې کوم څه چې حکومت یا د حکومت کې شامل ډلې غواړي، هغه موضوعات دي چې هغه سیاسي انګیزه او سیاسي ریښه لري. اما تر کومه حده پورې چې د افغانستان د قوانینو او احکام یا د قوانینو حوصله ده، د دوی سیاسي غوښتنې د قوانینو په حدودو کې نشي ظاهره ده. نو زه فکر کوم چې دلته که چیرې هدف او موخه دا وي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه یوه کاملا حقوقي شفافه پروسه وي چې وشي کولی رښتیا هم هغه ضروري اصلاحات چې ضرور دي هغه راشي، هغه باید په حقوقي چوکاټ کې مخکې لاړ شي.
بله صاحب،
اما تر کومه ځایه پورې چې د سیاسي غوښتنې د سیاسي انګیزو په اساس باندې دي، هغه به د قوانینو سره په مخالفت کې دي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې لکه په تېرو دوه کلونو کې چې دوی ونه شو کولی کوم څه وکړي، لدی ورستم فکر کوم چې دا
هوډمن صاحب
ناممکن یا
ډیر مننه ډیر مننه شاید ډیرو اوریدونکو لپاره دا مسله نوی حل شوی چې له اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو د حکومت د چارواکو منظور څه دی؟ آیا د کمشنرانو د کمیسیون د مشروع مرستیالانو بدلون او کنه د انتخاباتو د ترسره کولو په څرنګوالي کې تغییر؟ ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه شغلای اجمل هوډمن. لنډی خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د افغانستان د حکومت د دغو ژمنو په اړه نظر څرګند کړي. د افغانستان حکومت ناټو ته ژمنه ورکړې ده چې د بشري حقونو رعایت ته به توجه زیاتوي، د فساد مخنیوی به کوي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروګرام به چټکوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیرې د 0923255 د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولې شي radio.azadi. اوریدونکو لرو مهرباني.
بله السلام علیکم.
سلامت اوسئ. په دغه درو مسلو کې کومه یو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده؟
بله السلام علیکم. پسنه دې ملمت خدا ده چې د زوی سره جرای په کوم خبره وکړم چې په
بله متاسفانه له پښتنه ملمن نه لرو. زموږ په درې پښتنه دي درې مسالې دي چې د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده چې بشري حقوقو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي او انتخاباتي اصلاحات به راولي. ستاسو په نظر کومه یو مهمه ده؟ ستاسو لپاره کومه یو په دغه درو برخو کې مهمه ده؟
بله مستشفی ډیر مهمه ده. هغه خو د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده چې د اصلاحي هغه کې ځان ته مرکز نکړه. جمعي بلا مهمه ده ځکه چې
ډیر مننه. سلامت اوسې. چې لاندې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو څخه مېله کو چې په دغه درو کې یو یاد کې چې کوم د دوی لپاره مهم دي. مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
سروان سیمینیا خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې. خوشحال
شه. سلام به بار وکم که تاسو په یادې نړیوالو.
بله صاحب. خوشخوی صاحب متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اړیدون کتاب نوبات ورکو ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب خبري وکي یو څه ژر. خبرې وکړي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یو څه ژر چې وخت کم دی.
زما په فکر خو زه دغه نظر کوم چې دغه په افغانستان کې لومړنی شی او اسلامیت پښتنیت افغانیت نو
بلې موضوع ما وسه لا دغه درو کې یو موضوعیت کې چې ډېری نوري خبرې هم شته چې مهم دي او ډېر لپاره مهم دي. بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي د اسکایپ لاري.
بلې سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو ته
زر یو څه چې وخت کم دی لطفا مهرباني.
بلې
یو څه شرط چې وخت کم دی
زما اواز راځي تاسو ته مګه غوړی
متاسفانه چې تاسو له فرصت استفاده ونکړه. کولای شي چې د افغان بیسیم د تاسو سره اتلش مېرې لاري خپل لند نظرونه له بشر سره شریکي. تاسو نظرونه باید خبرونه پترس کې له نور اوریدونکو سره شریک کړم. ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبته نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای د پولن په مرکز وارسا کې د ناتو په سر مشیزه کې د افغانستان ټول غوښتنې منل شوې دي. اشرف غنی د څرګندون نن کابل ته لستنې دوروسه په لومړني خبری کانفرنس کې وکړي. د حکومت اجرایی رئیس وای سر له سبب د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ په جدي ډول پیل شي. عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په دې اړه په څرګندونو کې دا واضح نکړه چې دغه لړۍ به په څه ډول پیلېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم فرمان چې مشرانو جرګې تصویب کړی د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جده ښار کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړ شي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړ. د کمیټې مسؤلینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان ونیول. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولی دي. د الشباب وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه لس سرتېري ووژل. د القاعده د ماسس اوسامه بن لادن زوی په یوه نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ به له امریکا واخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي د ګوانتنما له زندانه یو یمنی بندی ایټالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمېر اتاویو ته راکم شو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دوهمه یا ورځنی لوبه سبا د ایرلند له ملي ټیم سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی سیالي 13 ورځ د باران لقبله تر سره نشوه. له ایرلند سره تر لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټیننټال جام سیالیو په لړ کې یو څلور ورځنی سیالي د هالند له ټیم سره ولري. یو افغان معلول لوبغاړی نیم دورانی چې د 2014 کال پارا اولمپیک لوبو ته وتلی ایران ته تللی څو یو لړ تمرینونه وکړي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې نیم دورانی د نیزی وهلو په برخه کې له افغانستان څخه د 2014 کال پارا اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه.
دغه لوبغاړی نعیم دورانی دی چې د 2014 کال پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړې ده او په دغه سیالیو کې د 200 هیوادونو لوبغاړی ګډون کوي.
د 2014 کال په پارالمپیک سیالیو کې د ټول نړۍ څخه لوبغاړي په 200 رشتو کې ګډون کوي. او د اروپا د ملتونو جام په فاینل سیالیو کې د پرتګال ټیم وکړای شول چې د فرانسې ټیم ته یو د صفر پر وړاندې ماته ورکړې. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوفا د معلوماتو له مخې که څه هم د پرتګال ټیم نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو په 28 دقیقه کې ژوبل او له لوبې ووت، خو ټیم یې وتوانید چې په 28 دقیقه کې د ایدر په یوازیني ګول اتلولي ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې پرتګال د اروپا ملتونو د جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو پای
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ساعت 4:15 شوې. ولسمشر غنی وایي له پاکستان غواړي چې افغانستان ته یوازې وعدې ورنه کړي. افغان هوایي ځواک په څو ولایتونو کې عملیات پیل کړي.
مونږ همدا نن قوه عملیات په انځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وایي د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ضد کمپاین کوونکي خانولي عادل حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې دنه د افغانستان په حکومت کوم دغه کوم سي د اجنې ثبت کور کول کیږي دغه مخري ونيسي دغه نه پرته ځم مدهم سي په خپلې غواده باندې عمل وکم سي ویلې مو زبا ځان قرباني کړم.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای یو واره هیوات ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید دغه خامار د لمنځه وړلو لپاره اقدامات وکړي. ښاغلی غنی د وارسا سرمشیزی د بریاو په اړه په یو خبري کانفرنس کې توضیحات ورکړل، خو د په دې اړه څه ونیول چې دا اقلیت څوک دی. د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته د نړیوالو په حضور کې خپل نیک نیت ثابت کړی، خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره له تشو ژمنو تیر شي او عملي همکاري وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتحاري حمله دا واضح کړه چې کوم هیواد د تروریزم خامار روزلی دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او لبد مرغه هغه کس چې حمله یې کړی د پاکستان ودیدی اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمه ایز همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منځوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپله ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تش ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبی عملیات پلانیږي او زیات کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکه زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکاری فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
په افغانستان کې د داعش پر ضد د جګړې مشروعي د داعش غړي هغه وسلې نه اخلي چې د جګړې په میدان کې پاتې کیږي. د په وینا دا په دې معنا ده چې دغه ډله د تمویل او مهماتو ستونزه نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د داعش جنګیالي اوس تر پخوا لږ مځکه په کنټرول کې لري، خو باید فشار ورباندې جاری وساتل شي. په دې اړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد وزیری وایي چې د داعش پر ضد د جګړې پر مهال لیدري چې د دې ډلې جنگیالي له جګړې وروسته د افغان ځواکونو وسلې نه لوټي. رويټرز خبري اژانس د په خبره لیکلي دا په دې معنا ده چې د دې ډلې غړي په شتوګه تمویل سوي. د رويټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږي داعش ډلې ته دا پیسې او مهمات له کومه راځي. د ویلي چې دغه سختري له پاکستان سره پر پوله اوړي را اوړي. د امریکا پوز په افغانستان کې د داعش پر وړاندې هوایي بمباری کړي او دا له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت سختدارۍ پر وړاندې په سیمه کې چې داعش یې د خراسان په نوم یادوي خپل ځواکونو ته د هوایي حملو اجازه ورکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سختدارۍ ځکه له لاسه ورکړي دي. د ویلي داعش تیر کال نه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې درلودي او اوس درې ولسوالۍ تر خپل کلان دي لري. د ننګرهار د والي ویند عطا الله خوګیانی په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سختدارۍ پر ضد هوایي بریدونه ډیر اغیزمن ثابت شوي. د ویل
موږ مخامخ هغه سیمو کې له دوی سره جګړه هم وکړه. په کوم سیمو کې چې د مخامخ جګړې امکان و ولې په هغه سیمو کې چې د مخامخ جګړې ستونزې وي دوی په هوایي ځواک زموږ وځپل شول. نو یقینا چې هوایي ځواک موږ د ځمکني ځواک سره ډېره ملتیا کولی شي، ډېره همکاري کولی شي، او هغه سیمو کې چې زموږ ځمکني ځواک تک وغواړي مراحل غواړي
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړې چې د داعش محدودیدل دوی هڅولي خو باید پر دې ډله فشار ته دوام ورکړي. د عراق او سوریه د داعش سره اړوند سختدریزو په افغانستان کې دومره لاسته راوړنې نه دي درلودلي او ویل کېږي ډیری غړي یې د نورو سختدریزو ډلو لکه د طالبانو څخه جلا سوي کسان دي چې په ننګرهار کې د مځکو د نیولو هڅې کوي. رويټرز خبري اژانس د جنرال وزیر لخلي لیکلي چې د ننګرهار په کوټ، اچین او دیبالا ولسوالیو کې د داعش غړي حضور لري. دواړو وزیري او نیکولسن خبرداري ورکړي چې دغه ډله له پاکستان سره پر پوله زیات حضور لري. جنرال وزیري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډیورنت کرښه ته نږدې د وسلو زیرمي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د اټکل له مخې هلته تر 2000 پورې جنگیالي لري. نیکولسن هم ویلي چې د پاکستان پوځي مشرتابه اندېښنه ښودلې چې داعش ډیورنت کرښه ته نږدې د پاکستاني سخت دریځو استخدام هم پیل کړی دی. د ویلي چې دا هغه پاکستانی طالبان دي چې د پاکستان پر وړاندې جګړه کوي او اوس له داعش سره یو ځای شوی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن په 15 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره هوایي عملیات مؤثر دي او اړتیا ده چې د مزکنو یو ځواکونو په ملاتړ هم په یو شمېر ولایتونو کې هوایي عملیات ترسره شي. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په هوایي عملیاتو کې د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ هم ژخیشته او دوی د ملکیانو خوندیتوب ته پام کوي. د موضوع په اړه نجیبې سمن د دفاع وزارت له مرستیال وایان ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د هوایي عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې.
مونگ امدا نین قوه عملیات پا انزا ولایت که شروع کرده تیر محمد سیلمان زواکون ده هوایی قوتون و پدریه حمایت وشي زمونږ هوایي قوتونه د دشمن ټول ازالې او هغه پرسونل او تجهیزات او د څوکیداري محلات کشفي او د دوی په مقابل کې خپل پدیر چمتواله خپل ضربات حواله کوي.
راتمنش صاحب، تاسو وایئ چې د اړتیا په صورت کې بیا تاسو هوایي عملیات پیلوئ، په کومو سیمو کې چې تاسو ورته اړتیا وینئ؟ په کومو ولایتونو کې د افغانستان سخت اړتیا سته هوایي عملیاتو ته، او په کومو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هوایي عملیات جریان لري؟
په دغه څلورویشت ساعتو کې مونږ په تخار، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په قندهار او هلمند کې مونږ عملیات درلودی، او د مونږ هوایي ځواکونو د پیاده قطعات حمایه کړی، او د داعش پر لیکو باندې مونږ خپل ضربات پدیر خطوګه سازمان ورکړی او پیاده کړی دی. مثلا په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د دشمن زالې او همدارنګه د دوی د څوکیدارۍ محلات د منځه وړی، او اوس دشمن د کوټ په ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی. او همدارنګه په بدخشان، اورزګان او هلمند کې هم مونږ خپل ځمکني قواوی حمایه کوو.
د تلفاتو ارقام څنګه دي ستاسو په دغه هوایي عملیاتو کې؟
په دغه څلورویشت ساعتو باندې مونږ د دشمن څوارلس نفره او همدارنګه د دوی قمندانان د منځه وړی، او همدارنګه د دوی نه نه نفره زخمي شوی دی. او د مونږ د اردو تلفات ډیر کم ده، فقط یوازې او یوازې درې تنه د مونږ د اردو سربازان شهیدان شوی دی. دا عملیات خیسی د مونږ قوتونه، یعنی هوایی او ځمکنی قوتونه، په ډیر ښه توګه خپل هماهنګي سرته رسولی.
تاسو په دغه عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته څومره پاملرنه شوې ده؟
په دغه عملیاتو کې مونږ خوشبختانه هیڅ ملکی تلفات نه لرو، او اصلي هدف د مونږ او د خارجي هوایی قوتونو همدا دی چې د ملکی تلفات مخه ونیول سي. او نن خوشبختانه چې مونږ په دا عملیاتو کې هیڅ ملکی تلفات نه لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد رادمن شوچی له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
د خاندان خون کې د کوسونو ورسواله سیوی او سودین کې او د توکل بابا له شي خون کې دا وطن ولې خالي کاوه ټول تنکی ځوان روان دي اروپا ته د دې مخه ولې نور کیږي، او بلدا چې اسکت دل بوي او کله چې تعلیم نه فارغ شي هغه مخه نور کیږي، او ځان مرګ بریدونه انتخابي حمله ور باندې کیږي. دا د دې سر حکومت لاس دی، لا سرې مخ ولې کیږي، دا اکثر ودی
زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه. زه په ژوند کې یو ارمان لرم، خدای پاک دې زما دا ارمان د ژوند پوره کړي. زه په دنیا کې هیڅ شی نه پرسیر په دا غواړم چې افغانستان پلورالي یووالی او تل سوله زما دا په ژوند کې ارمان دی. ټول افغانان وروڼا په هر ځای کې چې هر کله چې زما دا پیغام واورئ ټول راته دعا کوي چې خدای پاک دې ملنګ مجاهد دا پیغام ته دا ارمان په ژوند کې پوره کړي، او دا بار بار زوریدل یو کړیدل خلاص سره ورینه شي. چې په هر ځای کې وي، که په غر کې وي او که په شر کې وي، که په شمال کې وي او که په جنوب کې وي، ټول افغانان یو وجود دی، یو ورینه دي، او فیصلا دی یو ورینه جوړ کړي، او خدای دې دا ارمان زما په ژوند پوره کړي. ما هم جاید په سوال سلام
بنن لا برنم ملاد د نیو ټولې د 10 سم څخه فاصله په نامه شمه کرور دلته امنیت ډیر خراب دی، او رسد بل امنیت خراب دی، او زما د لوړپور چارواکو څخه او د ولایت چارواکو څخه او د ټول هغه چارواکو چې په دې ځین کې وندل لري چې د شنو دروغ وایي زمر خوار او لست او خوار خلکو ته زمر کوښنيان ته زمر او هغه سیاستر ته نور کوي، یا دې ور نه کوي یا دې ونی دی خو ته طالب ولې دې بلې خو ته زموږ دولتي ځواکونه توپونه باندې غورځوي. چیرې ورځ دلته زموږ په سیمه کې په کور کې توپ مو شته د کابل څخه درې سنه تنکي ماشومان نزدک ماشومان په شهادت ورسېدل.
او زموږ د نن ورځې د موضوع په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه لیکلي دي، لکه اغا ولی عابد له هلمند لیکلي دي، وای په انتخاباتو کې دي ژر اصلاحات راوستل شي، منظور انتخاباتي نظام دی. بل اردن کې چونه مینه دی لیکلی وای کدا فیصدی وي نو د انتخاباتي نظام اصلاح کول به ډیر مشکل کار وي. ل لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه اوریدون کې چې نومیدی بنارس حقمل لیکلی دی چې وای د فساد ختمول به تر ټولو مخکې او ضروري وي. ل الینګار څخه یو بل اوریدون کې لیکلی دی چې د افغانانو لپاره تر هر څه مخکې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل او د فساد له منځه وړل دي. محمد جان بارک له هلمند لیکلی دی وایي زما په نظر انتخاباتي اصلاحات سم کار دی خو مخکې باید د فساد مخه ونیول شي. ستاسو نور پیغامونه به هم کوشش وکړو چې د خبرونه په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. خوس یو بل موضوع د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی کالو. د دې کمیټې مسؤلانو د دوشنبه پر ورځ یعنی نن د روان کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور د خبرولو پر وخت وویل د دوی موندنې شي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې تر ډیره حده حکومتي مسؤلان لاس لري خو اکثره خبریالان وسلوالو طالبانو وژلي دي. په دې اړه د مرزي احمدزی راپور واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال د همدې مودې په پرتله 38% زیاتوالی ښیي. د دغه کمیټې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د روان میلادي کال د شپږمیاشتني راپور د خبرولو پر وخت وویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 45 پیښې ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب الله شریفي په دې اړه وویل:
د خبریالانو لپاره 2014 میلادي کال ډیر خونړی کال وو. که څه هم کال پای ته نه دی رسیدلی خو شپږ میاشتې پوره شوې. په همدغو شپږو میاشتو کې لس تنه خبریالان وژل شوي دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 45 پیښې ثبت شوي دي چې په هغو کې وژل، نیول او ګواښونه شامل دي.
ښاغلی شریفي وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسؤلین لاس لري خو نوموړي زیاته کړه چې طالبان هم د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي او وژلو کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 10 د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر باندې په یوه انتحاري حمله کې د دغه تلویزیون 8 تنه کارکونکي وژل شو او 7 تنه نور زخمیان شول. په راپور کې راغلي چې له دې پرته په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر خبریالان وهل شوي او یا هم د خبری پوښښ پر مهال سپکاوی ورته شوی دی. له خبریالانو څخه د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل څو د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره اقدام وکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د وین مرسل شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت تل د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوښښ کړی او دغو هڅو ته به دوام ورکړي.
افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تل هڅې کړي دي او له خبریالانو سره په مشورې او طرزالعمل جوړ کړی چې څنګه کولی شو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خبریالانو امنیت ونیسو. په دې برخه کې اقدام شوی دی او حکومت له خبریالانو څخه د ملاتړ په خاطر ژمن دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو لخوا ګواښونه د هغه موارد دي چې د ښځینه خبریالانو لپاره د کار کولو زمینه تنګه کړې ده. هغوی وایي چې ټول ملي او نړیوال سازمانونه باید له خپلو امکاناتو څخه په استفاده د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي سو خبریالان د امن په فضا کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خانوالی عادل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې پر ضد په کابل کې د اعتراض په دود پر لته وهلي وای چې حکومت غوښتنې ونه مني نو چمتو دی چې ځان د دې مبارزې قرباني کړي. ښاغلی عادل نن دوشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغه د کورنۍ مقابل لوری هڅه کوي چې یوه 12 کلن نجلۍ د هغه ورور ته په بدو کې په نکاح کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پکتیا مدني فعال خانولي عادل وایي که د پخوا په څیر افغان حکومت غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو چمتو دی چې له ژمنې سره سم ځان وژنه وکړي. خانولي عادل د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر محمد اشرف غني، او اجرای رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې د دوی په کورنۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ قضیې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي.
له همدې ځنه د افغانستان په حکومت او مسؤولو چارواکو باندې غږ کوم چې هر څه زر چې کیږي د دې پیښې ځای ته د لاړ سي او د هغه جنیس بد کور کول کیږي د هغې مخه یې ونیسي. له هغه نه پرته زه آماده یم چې په خپل هغې په وعده باندې عمل وکړم چې ویلې مو زه به ځان قرباني کړم.
خانولی عادل نږدې 3 میاشتې وړاندې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي په هدف په کابل کې د تحسن خیمه ووهله او خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ښاغلی عادل د افغانستان د عالمانو له شورا او همدارنګه له افغان حکومتي چارواکو سخته ګیله لري او وایي چې په دې شرعي او قانوني اقدام او په روانه مبارزه کې ورسره لازمه مرسته ونه کړه. که څه هم په کابل کې چارواکي د خانولی عادل د غوښتنې په اړه څه نه وایي خو د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې د خانولی عادل کورنۍ کې کومه داسې قضیه نه ده روانه چې د هغوی مقابل لوری دې په بدو کې کوم انجلۍ ورکړي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتلوایی په پکتیا کې اوس په بدو کې د نجونو د ورکړې دود لمنځه تللی.
خانولی عادل کورنۍ سره دلته ولایتي ادارې د دوی کورنۍ راغوښتې او دغه موضوع ورسره نږدې له شریکه کړه. پلار د خانولی عادل پلار په خپل د ښوونځي سر معلم د چورلټ انکار وکړ چې هیڅ داسې قضیه د دوی په کورنۍ کې نشته چې په بدو کې د خپلو وریرونو ته اتره زامنو ته د هغوی نه څوک کښېنئ په بدو کې، خو دغه دوی خپله د دې خلاف دي. او خوشبختانه چې دلته دغه په بدو کې د ورکړې دود په پکتیا کې د قومي تړو او جوړښتونو له مخې اوس د منځه تللی دی.
د پکتیا د سولې د ولایتي شورا مشر مولوی خالق داد چې د خانولی د کورنۍ د دښمنۍ په قضیه کې مرکشي هم دی وایي د خانولی عادل د کورنۍ مقابل لوری هم دې ته چمتو نه دی چې په بدو کې کوم انجلۍ ورکړي. ښاغلی خالق داد وایي قومي او د تربګنۍ مسایل په کابل کې د تحسن د خیمې په درولو سره نه حل کیږي. مولوی خالق داد حقانی له خانولی عادل څخه غواړي چې پکتیا ته ورشي او د خپلې کورنۍ ستونزه له مقابل جانب سره په مخامخ خبرو حل کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې کام کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
او اوس هم د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او تل بیا واورئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو په محل د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي. ښاغلی عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یوه پروګرام له مخې به عملي شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې 2 ځایه هوایی عملیات کړي دي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2000 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کالو. البته د دې کمیټې د 6 میاشتنی راپور پر اساس دا خبره شوې.
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه